په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوې د موږ د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېر پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګوروال کاکړه.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی دی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوې برید یو تیروتنه وه او د روس د بهرنیو چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ نه وخته په یو بیان کې کړی دی. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده چې په لومړی به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیده کاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمیر ګوندونو ترڅنګ ځینې نور ګوندونه هم وای چې د کاشغر ګوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوچستان سیمو پنجاب ته اړول شوې ده، خو د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د اومن نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومن ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور پښتانه مخکشان هم شامل دي. په پلاوي کې شامل د پښتونخوا ملي اومن ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
د آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا ده. موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ور نه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکانداران ویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي دي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د میرعلي د دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي.
زمیر زیات نقصانات وشول، زمیر سامانینه د خورې سره ملاو شول، زمیر دا ای پیری چا اس نقصان رو نکلو. حالانکه پیسې رو غلی دي، پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي کچیر ته زمیر سره تعاون ورشو به زمیر روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي داغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی زمیر د اسلام آباد سره احتجاج یا کی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویل د میرانشاه او میرعلي بازارونو به په نوي تر جوړیږي، خو د دوکاندارانو ته د معاوضې په اړه تر اوسه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. د امریکا سیډونو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوې برید یا د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډاډه ورڅخه کېدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان او امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې ده. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې معطل کړي دي، خو جان کیمپل په دې کسانو کې د چا نوم وانخیست او نه هم دا وویل چې ټول څو کسان ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغو وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل سو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګری هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه وروسته وکړې چې یوه ورځ وړاندې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځول سوه چې د شام په شمال کې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز هم ووژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزول او بل یې نه پښیماني وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د په وینا روس داسې انګیري لکه دا الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوې وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوال ټولنې سره به یې شریک کړي. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو نښته کې درې برید کوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل سوی دی. د هند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دا نښته هغه وخت سوی چې په درنو وسلو سنبال وسلوال تیر ورځ د ټانګدار پر پوځي اډه برید وکړ. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګره 140 کیلومتره لرې پرته ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ لسیراج زهیر اوری.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ او په 29.30 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. نو موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 23، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزي حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
احتجاجی تحریک ہوں دونوں پارٹیوں تک جو صوبائی اسمبلی کے دیزل دیر مختلف قرارداد ہے ان شاء اللہ تعالیٰ.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملتپاله ګوندونو مشران نن په دورځني سفر افغانستان ته ځي. د پښتونخوا ملي عوامی ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ وایي ولسمشر غنی دعوت کړي او پرته له دې چې د پاکستان حکومت خبر کړي کابل ته سفر کوي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي.
د خلک لپاره به ریپې نقصان شو ده او په کارځلو نه شوي دي او د وطن میاشتې دې دا د دوهځای لوکو 500 نتیجه نه ورغتلې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم اولنی رپورټ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړي ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخته راغلي او پښتنو اندېښنو ته ځواب ونه ویلو نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت د پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې چې پکې یې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاده پروژې څېړنې کړي هم شامل کړي دي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروستو د اقتصادي رهدارۍ د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټي هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټوله پاټو ته ځو، پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې څلکه بیوروکراسي هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغېږو، د افتاب شفاف سره مې راغېږو. هغه بریفینګ نه پات چې کله دوی متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلۍ کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوي چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. دا نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکړو سره د تړلو لپاره دی. یوه نه نشته، ما دا سینکبال ته ویلي وو چې څنګه ثابته کړه چې که د کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پڼه یوه روپۍ وي، یوه روپۍ زما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم دې لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیراعظم صاحب د خپلې وعدې نه راستو شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب چې ټولې فیصلې هغه کوي، نو په کار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولې دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژې په اړه په پیښور کې شوې د غونډې حال مو د غلام غوث پر رپورت کې ولیدو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره د تیرې ورځې په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې په اړه د پښتنو د سیاسي ګوندونو اعتراضونه او اندېښنې به لرې کوي. وزیر اعظم همداراز ویلي چې له کبالي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو مشران نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه په دورځني سفر کابل ته ځي. دا رابیا اکرم خان رپورٹ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ مغربي لار، فاټا کې اصلاحاتو، د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو بیا بحالۍ او د پښتنو مشرانو د کابل درې ورځني سفر په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفندیار ولی خان ته اقتصادي رهدارۍ مغربي لار په اړه د اعتراض ساتو لري کولو ډاډ ورکړی دی.
زه ورته وایم چې د اقتصادي رهداري چې دا د پاکستان او چین د پخراجي عوامي شفافیت تشویش دی، هغې د رفع کولو لپاره به کوټلي ګامونه اوچتېږي. همدارنګه د بې ځایه شوي خلک چې زموږ دي، شمالي وزیرستان او د فاټا د نور پښتانه چې بې ځایه شوي دي، هغوی لپاره هم نواز شریف ورته وایي چې تاسو په غوښتنو به موږ غور کوو چې هغوی کورونو ته ولاړ شي، هغوی لپاره خیر ښېګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی شي په مجموعي توګه
نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د کابل دورې په اړه زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په دې دورې هم خبرې وشوې او په دې دوره کې به د افغانستان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو، سیمه کې د امن په معاملې او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په اړه خبرې کیږي.
چونکہ نن عوامی نیشنل پارٹی مشران او سنور سیاسی مشران دریو رزنے سفر پر بھی کابل تھا نو چی افغانستان و پاکستان میں اس کی رسول کم خبری دی او پوسیما کی دی امن کم مسئلہ دا طرح گری خلاف مبارزہ او امن قائم اولو دا پارزی کم حل جدیدی نو پا آخی ہم خبری پر روشوی
بلخوا دا پختونخوا ملی عوامی گون غری سینیٹر عثمان کاکڑ وائی جی کابل تا دورا دا افغانستان حکومت پا بلن کبی نو چی دا پاکستان حکومت لخوا روان دی
نہ دا حکومت استازی نہ دا حکومت خوش دو نہ دا حکومت سر پدی کار کی مشورہ لرو اغوی بلنه دا دا دی پا بلنه چو
دا یادمونی دا چی پا دیلی که دا عوامی نیشنل گون مشر اسفنیار بولی خان افراسیاب خطک دا قومی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپاو او دا پختونخوا ملی عوامی گون مشر محمود خان اچکزی او سینیٹر عثمان کاکڑ شامل دی
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې شوي توانونه دې ورته پوره کړي. دغو کاروباریانو وویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړه فریاد کولو ستړي شول د احتجاج لار یې خپل کړه. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي. دوی غوښتنه کړې چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله وایي دا دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوي
چې میر زیات نقصانات وشول د میر سمانینا د خورې سره ملاو شول حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه ایشی دي آینده پوره کچیرته د میر سره تعاون وشو بے میزا روڈینا باندھوی وہ دے شمالی وزیرستان سے سمرا تجرون دی داغا روزی وہ دے شمالی وزیرستان سے کیم نقصانات شوی دی دے بارے شوی میز دے اسلام آباد رس احتجاج کی.
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریڈیو توائی
دے دے وقت منزا مشرون ارغشتی دی مدا ٹول تجر برادری در تخیل میرلی مرام شاہ دے خالہ کارو غلا دا دے خالہ کے پار باوری پی نقصان شوا دا او پکار دے لون دے شوی دی ودا وتم یاشت دے دا جدو جائے لو کو دے گورنر پر ایئرپورٹ کمانڈر پر جو سیاسی پارٹی پر دیکھا لگے جرگے اگڑے انند تاریخ پر دیس نتیجہ نظر واتے نہ جی کاندورن دام و طلبہ دے منظر قوم نہ کو جو پولیٹیکل ہی نہ کو کچر تے امیر دے خبر مراستہ ہو نشوا امیر آ کی تا دنیا سے نہ شو.
وزیرستان دکانداران و اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک یې هم نه اوري.
چې تو امیر سره ودا کړی و چې تو نه به ځکه میټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګوره میر دی کندوری میر ژړو پر یو دا و تم میاشتې چې میر شي کی امیر حق دوری مو سره دا ودا کړی و د تو په ځای شې زدی کندور زغورت شوای زتا هیرې مونږ خلک ارزه غوړي مونږ خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیہ با تر هغه بنو غلام خان شاهرا ترانزیت شروع نکړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازالا نه وی کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازالا با په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه با په نوی پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازالې په اړه لاس نشي ویلی او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتھ منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتھ منٹ دا پاسا سلو رو بجو
د د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب سیاسي مشران او د دغو سیمو اوسیدونکي له تیر څه مودې راهیسې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې د دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې په یاده حکومتي کمیټه کې د فاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړول شي پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د څه مودې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره 900 ته ورسیده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغو مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
عمدہ حیثیت زموں د پاتا پارلیمنٹری نم دے لکا کم حیثیت دے گورنر دے پدے کمیٹی کے اور پدے کمیٹی کے بدو زموں نہ دو کا سان کو خوی چاغه دے دغه کمیٹی حصہ شی زموں مقصد عمدہ او چ مون دے در بل دے پارا دے حکومت حمایت حاصل کو زموں بل مقصد دغه او چ کم ریکمنڈیشن حکومت تا مون جوړ کو دا کمیٹی نا غا ریکمنڈیشن مون دے بل حصہ کو اغلا آئینی مضبوط والے ورکو چی آغا بیا سوک پا اگزیکٹو ادر باندے نشی ختم والے
خو بیا لے ایف آر کو ہاتا دا فاتا دا پارلیمان غڑے کیسر جمال وائی کسا ہم دا ہر سا یو خش شروعات تے خو نوینی چی پا فوری طور با کما نتیجہ مخیط راشی
کخپات خلق تبدیلی غوڑی نو پکار دا چی حکومت ام سپورٹ کی دا خو یو سٹارٹ تا وست دی کمیٹی او پا دی کے لگ دا فاتا خلق کو ڈیفرنٹ اپینین دی لگا سا خلق کو دا دا چی مو یو خپل صوبہ جوڑا شی او دا سا خلق کو دا رائے دا چی دا کی پی سارا مر شی ما پا شاید اللہ یو آغاز دا خودی کی با ٹائم لگی چی دا خلق کو یو کنسنسس ڈیولپ شی ضروری خبر ہے چی دا فاتا فیصلہ کی گی نو دا فاتا خلق پا کی پکار دی
له دې مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلی و. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټې کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رای متفق شي. دا وای
ډیره خبره ده مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د رپورټ د پاره شوی نو مونږ په فاټا د هرې طبقې نه سره د زنانو د هغوی رایې اغشت و د هغې په رڼا کې بیا دا ټول ریکمنډیشن جوړ شوي نه صرف هغه د ریفارم ایجنډا دې فالو کړي هغه به دوی ټول پخپله به دا هیڅ جوړېدل هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی دې پکې ټول پخپله برخه والي فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اوپینین کې پکار دي چې دوی دې اګری شي چې فاټا چې دې نو کم قسم سټېټس پی غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې قبایلي ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
د ملیحې امیرزاده رپورټ په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په حکومتي کمیټه کې په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی خو په قبایلي سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې بیا د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه څه وایي دا به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټه ټاکلې د قبایلي سیمو مېرمنې وایي د لړکې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلي مېرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلي مېرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړی معراج همایون خان په دې حق لوي
فاټا چې د نو زیو خبر کاری چې سره فارس دی فاټا باندې ته او نو هغه فاټا چې دا راکې خو نه کوته د خلکو باندې کې کېږي چې سیم په دې مخزي په یو ځای کې دا هغه اواز په سم نه راځي هغه دغه ضرورتونه په خپل چاته وایي.
هلته د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د ښځو د سانګي مشره عنایت بیگم وای د ښځو د رائے نه بغیر په قبایلي سیمو کې اصلاحات به ګټور نه وي.
ډیر په دې باندې زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام ښځو له اهمیت نه ورکوي. اسلامي او د دې خبرې قائل دی چې ښځه نیم انسانیت دی او ظاهره د هغې خپل مسائل دي خپل میدان کار دی د هغوی مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نه خدای نه د دې خبر کول غواړي چې هغه د خپلو مسائلو حل کولو لپاره په هغه میدان کې خپل کار وکړي.
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د ښځو څانګې لپاره تنظیم سازي شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه ګلالۍ وای چې د دوی د ګوند د قبایلي سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده. زنانه تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانه موږ په پارټۍ کې موجود دي. هغه باقاعده د فاټا د کوم ریفارم حواله سره د رول هم شته دی. ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دی. عمران خان ته مې کافي ډرافټ ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د ښځو د څانګې مشره نعیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلي سیمو د ښځو د غږ پورته کولو لپاره هڅې کوي.
خپل کوشش زموږ روان دي ځکه زموږ الته مدارک زموږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي. نو الته زموږ د خواتین غوینګ چې دي هغه یو قسم لا اشتار د وخت سره سره چونکی الته اوس په سیاسي سرگرمی شروع شي نو دې سره سره وزرمه چې د ښځو سیاسي سرگرمی به اوم زیات شي.
نوموړی په دې نظر دا چې د قبایلي سیمو د ښځو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او پوره تنظیمونه دي. وایي کې خزه هم زمونږ شته ده چې کوم الیکټ شوی دي. زمونږ په پروینشل کونسل کې د فاټا د پاره د یو زنانه وایس پرېزیدنت ده صوبے یو سڑے وائس پریزیڈنٹ ہے تک سے یو زنانا جوائنٹ سیکرٹری تھا فاٹا دے پارا یو سڑے جوائنٹ سیکرٹری ہے.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلي سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د خیبر جنسی خلک په دې ورستیو کې په سیمه کې د ټرافیک له معرفي کړل شوی نظام څخه شکایت کوي. وایي چې د پیښور او ترخم پر لوی لار د ټرافیکي پیښو د کمولو لکار سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ را کوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د پیښور او ترخم تر منځه سړک باندې لګول شوی ټرافیک سکواډ له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او د ګاډو تګ راتګ په سمه توګه نشي کنټرول کولای او په ټرافیکي حادثو کې هم ورځ په ورځ اضافه کیږي. په دې حقله د خیبر جنسی د جمرو دیوتن کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي
نو دې وجنه حادثات روزانه کیږي او دا بالکل فل شوی دی. اوسه پر دوی هیڅ ټرافیک کنټرول کړو روزانه حادثات کیږي. نن هم یو حادثه وشو چې پاکي چې کم د یو کس او وفات شوه دي
او یو بل تن رحمت ګل پر دی موبایل
چې کم د ټریفک منزور کړای د تخ هیڅ فائدہ نشته د غرور د پاره ځکه چې ډیر کم تعداد کې خلک دي. دومره تیز سپیډ کې روان وي بس سټیرنګ ډرایوران دي خپل په خپل روان وي چې کم سپیډ وي اپ دو خپل خپل حادثه ځان ته یې خوي خوشي وي.
خو بیا د خیبر ټریفک سکواډ یو مشر محمد سراج وای چې دوی ته ورکړی شوی وسایل نه کافي دی او ډیرو اسانتیاو ته اړتیا لري.
اوس خو موږ سره یو ګاډی دی یو موټر سایکل دی او یو ولټوی رکړی دی خو هغه داسې ډیر د کار نه دی. د نفری ضرورت هم شته د کیمرو ضرورت هم شته بالکل د ډیرې نفری ضرور دی د ډیرو ګاډو ضرور دی. موږ له ښه موبایل سیستم راکړي چې موږ خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې وکړو.
د خیبر ټرافیک سکواډ د کارکردګۍ او نیمګړتیاو په حق له مشکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر سره خبرې وشوې نو دوی وویل
پولیټیکل ایجنټ صاحب په دې غنه مکمل واقفه ده نو دوی موږ ته بار بار د انسټرکشن راکړي دي. بار بار مشتر پدی باندې مختلف ټایم شي دا خبرې کړې دي چې یاره تاسو باقاعده دې چیکینګ وکړي کوم دې څه ضرورت وي مشتر یې متعلق تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ نو هغه پدې خبرې باندې پټول باندې خبره ده.
یاد دی وی چې سمو د وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د پیښورو تورخم تر منځه سړک باندې ټرافیک نظام خکولو لپاره ټرافیک سکواډ معرفي کړ خو ځای خلک یې غوښتنه کوي چې پدې کې دې اصلاحات وکړي شي. فرهاد
شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی. اودونکو مشال ریډیو دا په خبر کې د غرمه دادی دولستی میں بجیش وید بریوال کاکر نلن خبرونا اور
د خیبر پښتونخوا حکومت وای د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ نه وخته په یو بیان کې کړی ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دوکانداران وای که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال دې دوکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوي یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای شوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کمبل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. جان کمپل ویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به د ده په وینا هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو بریدونه ونه کړي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف ویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورېده. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمدالله نه اورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردمشماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 کې شوې وه. نو اصولا 2008 کال کې مردمشماري کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردمشماري کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری دې د ځنډولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوي 4000 نه زیاتې بورۍ برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلعي حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپله ډیوټي په ښه شان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلی د امدادي سامان یې په نورو دوکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخته نه سخته سزا ورکړی شي.
حالات برتانوی گارډین ورځپاڼې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هواد د یو مازور وګړي د پانسای سزا زندول د امر او امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه به له انیسه اجمل اورو.
گارڈین وسپان لکی د پاکستان حکومت پر نن سحر د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځلا ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهې په ورځ د بشري حقونو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو له خولې خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا ځنډولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسۍ ته یوازې یو څو ګڼټې پاتې وې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی و. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلیک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه وروستو لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سې شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایی بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمېر پوځیانو وظیفه وروسته تر هغې ځنډنه کړې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر پر درېیمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل د احمد شیبر.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژدي وه. داسې پېښه وه چې مخه یې نیول کېدای شوی او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پېښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation,
the American Timely Tahqiqato Tarsang de Afghana UNATO de Mulki Talafato de Selene Gatim ham Tahqiqat Kalaidi de Duala Raporuno Umumi Natija Sarawortada Ma de NATO Umumi Munshi Wolas Mashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. دا هم له هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحد ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
امریکایي فورن پالیسی مجلد افغانستان پر انګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ته زیاتیدونکي نفوس په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي یاد ډله توانېدلې چې د انګرهار باسواد ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهمه برخه درته ورو د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د انګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغه ته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د نګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشي کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونومو. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د نګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د نګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په 13 اگست میاشت کې د داعش وسلوالو د نګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. 13 اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته به ګوتې نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو خوله د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه رپورټ اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
سیاستمدار زمن په سیاست کې زمن د قوي ملاتړ وي، معلم په معلمۍ کې زمن قوي ملاتړ وي، په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمن استاد دی د احتیاج خلاصول افغانستان دی هغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممن په خپلو خبرو کې وویل ولس چمتو دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې د مخه چې والي صاحب نه وای راغلی و ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راوزو.
لیکوالی او شاعر صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحراني حالت نه راوزي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واکمن کول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل، او بالاخره د همدغو خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هېواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنګ ناروا وباله.
دا ستاسې فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیس سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنګ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري، چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسه پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې ولیکنه وایي چې د مذهبي ډلو مشران لیبرل ټکي یوازې په مذهب پورې تړلې ګڼي. د لیکنې تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ټکي، یعنی لیبرل ټکي، په اقتصادي پس منظر کې استعمال کړي، خو د مذهبي ګوندونو مشرانو له مذهب سره تړلې او د احتجاج دړکې ورکړې دي. بوریوال کاکړ د لیکنې له مهمو ټکو سره.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې لیکوال زاهد حسین لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وخت ډیر فشار لاندې دی. د لیکوال په وینا دا ځکه چې نواز شریف په دې وروستیو کې د یو وینا پر مهال وویل چې پاکستان به په لیبرل جمهوري ملک بدلوي. مقاله زیاتوي چې مذهبي ګوند جماعت اسلامي اوس غوښتنه کوي چې نواز شریف دې د پانګونې په کانفرنس کې کړې دا خبره بیرته واخلي. لیکوال کې چې که څه هم نواز شریف دا خبره د جمهوریت په پس منظر کې کړې وه، خو ورسره د پاکستان د نظریې په اړه بحث پیل شوی دی. د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونه د ملي یکجهدۍ کونسل تر نامه لاندې سره راغونډ شوي دي او په ټول ملک یې د احتجاج دړکه ورکړې ده. یاد مذهبي ګوندونه تور پورې کوي چې د نواز شریف خبره د دې لپاره یو سازش دی چې پاکستان په سیکولر ملک بدل کړي. مقاله زیاتوي چې دې ګوندونو هوډ څرګند کړی چې د دوی په وینا هیڅکله به هم د پاکستان پر رښتونې نظریه معامله ونه کړي. خو لیکوال لیکي چې همدا ګوندونه په ملک کې پر مذهبي مسلو په یوه خوله نه دي، خو پر دې مسله سره را یو سوي دي. د مقالې په لیکنه دې ګوندونو فرقیزو مسلو ته د لمن وهلو له کبله په ټول ملک کې فرقیز تقسیمونه رامنځته کړي دي. د نواز شریف د دې خبرې پر ضد په احتجاج کوونکو کې یو د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید هم دی، د کوم ډله چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې ده. زاهد حسین لیکي چې د مذهبي ګوندونو د مشرانو لخوا داسې غبرګون څه نوې خبره نه ده، خو په دې اړه د ځینو پراخ نظرو سیاستوالو دریز حیرانوونکی دی. لیکوال کاږي چې د پاکستان جوړوونکی محمد علي جناح هم لیبرل جمهوریت د ملکي نظریې اساس ګڼلی و.
ماتا نن چې دے نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلډ تا چې کم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کو
د زوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
اوریدونکو، د کراچۍ د بنارس په سرکاري پرایمري سکول کې تر شپږ سوه زیات ماشومان او ماشومانې په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه خو په دغه سکول کې د رڼا او نه هم د لیټرین بندوبست شوی دی. د سهار د مخه جنکۍ او تر غرمې وروسته بیا هلکان دغه سکول ته د زده کړو لپاره ورځي. دغه ماشومانو د تعلیمي ستونزو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پختون مشته سیمې بنارس په خیبر پرائمری سکول کې سحر ماشومانی جینکې او په دویم وخت کې هلکان سبق وایي. د سکول د مشر استاد د وینا تر مخه دلته درې سوه او پنځه شپېته جینکې او دوه نیم سوه هلکان خپلې لومړۍ زده کړې ترلاسه کوي. په دې سکول کې دولس کوټې دي چې پکې پنځه ورانې ویجاړې پرتې دي. دغه شان په سکول کې بجلی خوشته ولې د رڼا لپاره بلبونه نشته. په سکول کې د شپږ سوه نه زیاتو ماشومانو لپاره یو لیټرین یا تشناب شته کوم چې د کلونو راسې خراب پروت دی. د سکول ماشومانو مشال ریډیو تو ویل چې دلته نور لګي نو د بجلی د رڼا ضرورت نه پیښیږي، خو چې کله وریا زیات یاروي نو بیا د ځان سره خپل رڼا راوړي.
زما نوم ګلزار درم کلاس کې خیبر بوایز پرائم سکول سرانو خدیر ټول سے سکول ما خدی بجلی کله زی کله راځي د شټینګ دلته دلته غرمه لګی ده ځان سره لټون راوړم.
د سکول یو استاد منیر احمد څوک چې پښتون نو وایي چې د لیټرین یا تشناب د یو کال نه بلکې د کلونو راسه خراب ده. ماشومان په زیات دي او څوک مستقل صفائی کوونکی هم نشتا.
نه کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی دوسرے سکولوں سے کافی بہتر ہے یہ.
ابھی مسئلہ شتا ولی د نور سکولونو نه دا سکول خدی. اوس هغه سیکرټری صاحب راغلی وو او ویلی دی چې په یو ونې کې به په دې کار شروع شي او ټول کارونه به وشي. ماشومان خو دې خراب لیټرین ته هم ځي، خو د ماشومانو لپاره لویه مسله ده. وړاندې څو وارې ټیک شوی هم دی خو مستقل صفایي والی نشته. د سکول د حالاتو په اړه د سکول مشر استاد جلندر خان ویل چې دا سکول د علاقې د نورو سکولونو نه ډېر پخه حالت کې دی او چې کوم د لیټرین یا بجلی مسلې دي نو د هغې د حل کولو لپاره هم سرکاري چارواکو لوس کړی.
تعداد چیز وہ مارننگ کی اگر تقریباً 365 بچے اوڑی سر لکشا نے ریپیرنگ کار بگیشتے اگر پار ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم چی اگر اگلے ترشوی دگا کے نو اگو وعدہ او یقین دہانی کر لیں انشاءاللہ 15-20 روز کی مزید دی کی وہ کار شروع کی دماشمان ہو دو واش روم پہ حوالے سر او نو لک مینٹیننس وغیرہ چیزیں کم دے او الیکٹریسٹی چی کم ڈیمیجیشن دے دے جوڑو لے پارا وعدہ کر لیں
دے دے دو سیدون کو پوینا سرکاری سکولوں تہ سوک پام نہ کیا اوپر شخصی سکولوں کی سبق ویل دہر چا دوس خبر نہ دا. محمد عمران مشال ریڈیو کراچی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اردوونکو په کورمه کې د مخیزو سیمې کروندګران له حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر غاړو د اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه رسیدلي دي. چارواکي وایي د سیمې د زمیندارو د ستونزو د حل لپاره به هڅې وکړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړ ځمکه د سیلابونو په وجې متاثره کېدای شي. میر علم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل.
بزرگونو په کورونو ازما کرنه یو لا ټول ځنګل ایرا بالا ور کې شوې دي.
مخیزو سیما د کوزی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د اکثره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دي. په 2001 کال کې لافریقای ز شخړو له امله به کور شوې د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپل کورونو ته واپس شوې دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیما کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ کارونه نه دی اوچت شوي.
ارته ته بوش وی دي کوم جلن و خلکو خلاص کړی دي اوس بڑے ڈانگ دي مو حکومت نے بار بار مطلبہ کړی دي درخواستونو شکل کې ما وتا تحریر کړی دي حکومت هم بار بار لیا دي خو سفر حکومت سے اعلان نه کړی منظوری نه کړی.
د کور می د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو توای مخیزو خلک ته د جنگونو له امله سخت ځپل شوی دي او ساتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې د غسیمه په زراعتو کې یو ځل بیا خشي. واضح دی چې خرلاچۍ سیمینا واخلا د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځایي خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سحال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بېوزله او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي پېښور میشتې سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي پر دې موضوع دا رپورت درته ورو د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنیو مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنیو پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای مو 30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکوو دې کې د صوبې 500 کسان دي ادب سره تعلق رکړو والا مصوري سره فنکاران آرټسټان دې نه علاوه مو 14,00,000 روپۍ نور پیمنټس وکړو ابل ورځ مې حضرت الله صاحب ته 5,00,000 روپۍ ورکړې درو ورځو مخکې مې وګمان بيبي ته 2,00,000 روپۍ ورکړې دا د دغو فنکارانو حق دا انشاءالله راتلونکي جون پورې به دوی ته دا پیسې ملويږي او دې بعد هم دا کنټینیوس دوی ته ملويږي
باید وویل شي دې رپورټ له بشپړېدو لږې ورځې وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرری په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی نور فنکاران چې دي هغوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرچ خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ به هم دې آزاد شي بجلی او د ګیس د بل نه به لږ به هم دې آزاد شي خلکو باقاعده درخواستونه را لېږلي دي نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي هغه به اوس را ټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې تعلم خان صاحب اخوا شو او دا هغه په شان سړی را نغې زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي هله به ودرېږي فی الحال کې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته نو دا کار به همدغسې دوام لري
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره یې چې د خوښته چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکی هم دی
فارمونه مړه کړه 30,000 روپۍ مې سپارا کړي دا د الله ډېر لوی فضل دی مونږ وایو چې زمونږ د علاج هم پرې شي بل زمونږ غوښتنه ده چې مونږ د ذهین راکړي مثال ډېر هم دي یو 5 پرلې ځای را راکړي چې زمونږ سر په سوري دي نن که د چاکو روپي نو هغه هم په خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بلانډې دي والله که کار کېږي دا په کار ده چې موږ سره دي دا تاونو کې چې موږ زیره کې سرکاري او رالی آباد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنۍ پېښو ځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو
یا
او ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم کیږي ولی زیاتې کیږي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ څنګه یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري